برای تو برای من خدا یکیست جان من.
د سهار لس بجه شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. وخت اجازه را نکړه چې د فرهاد دریا سندره مو په ګډه سره اورېدلې وای. د دې سات په خپرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې خپرو. د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو لومړی به راشو د دې سات خبرونو ته. د افغانستان کورني خبرونه حسیبه شهید وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د هم ځلی انتخاباتو لپاره مبارزه یا کمپین نن په رسمي ډول پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي خبرداری ورکوي چې کچېرې د ناامن سیمو امنیت ټینګ نشي، دوی به ونه توانیږي چې هلته په ښه توګه انتخابات ترسره کړي. او پاکستاني چارواکو د تهران هیئت ته چې د هیواد ته تللې ډاډ ورکړی چې هیڅکله به وسله والو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان له خاورې څخه په ګاونډي هیواد ایران باندې حمله وکړي. پوره خبرونه واری. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروک د جمعې پر ورځ وویل د هیله مند چې د افغانستان دوهم ځلی انتخابات به د لومړي دور په نسبت ډیر ښه پر مخ لاړ شي او درغلې به پکې لګي وي. هول بروک د امریکا د بهراني او چارو په وزارت کې خبريالان ته وویل کچېرې د نومبر په 10 دوهم ځلی انتخاباتو کې حامد کرزي د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي، نو دوی به ډېر خوښي له سره کار وکړي. هولبروک وویل د له حامد کرزي سره هیڅ استونزه نه لري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم ځلی انتخاباتو لپاره مبارزه یا کمپاین نن په رسمي ډول پیل شو. جمهور رئیس حامد کرزي تیر اونۍ موافقه وکړه چې د لړم پښپاړه سم د دوهم ځلی انتخابات ترسره شي. کرزي وروسته له هغې د پریکړه وکړه چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون په رایو کې د درغلۍ وسیړنه بشپړه کړه او د حامد کرزي رایې په سلو کې له 500 ټیټ اعلان کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کی آی ډی د جمعې پر ورځ وویل دا ځل به د تیرو انتخاباتو په څیر پراخې درغلۍ نوی، خو د ژمنه ونه کړه چې په رایو کې به هیڅ درغلی نه کیږي. اخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي خبرداری ورکوي کچېرې د ناامن سیمو امنیت ټینګ نشي، دوی به ونه توانیږي چې هلته په ښه توګه انتخابات ترسره کړي. د دې کمیسیون یو کمیشنر فضل احمد مانوي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر امنیتي ادارو ټینګار وکړ چې د ناامن سیمو د امنیت په برخه کې د چټک اقدام وکړي. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله وحید حامد کرزی په حکومت کې د شراکت لپاره کوم پلان نه لري. ډاکټر عبدالله چې د حامد کرزی په حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په څوکۍ کار کړي، ل سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل درنیم کال وړاندې چې کله د حامد کرزی په حکومت کې کار پریخوت، له هغه وخت راهیسې له دې حکومت سره د یو ځای کېدو هڅه نه ده کړې. نن په کابل کې د مدني ټولنې په لسګونه فعالې میرمنې د افغان ښځو د سولې کاروان په غونډه کې ګډون کوي. د افغان ښځو د سولې د کاروان لوري په خبري شوې خبر پاڼې کې راغلي چې دغه ښځې به نن په افغانستان کې د سولې په وړاندې پر پرتو خندونو او په دې حساس شرایطو کې د ښځو پر موقعیت بحث وکړي. د غونډه په افغانستان کې د یوې غیر دولتي میډیوټیک مؤسسې لخوا په لار اچول شوې. اونن په کابل کې سپوږمۍ رادیو په لنډو سپو کې خپلې خبرونې پیل کړې. د رادیو د اف ام په 102.2 سپو سره سیاسي، کلتوري، ټولنیزې او ادبي خبرونې وړاندې کوي. د سپوږمۍ د خبرونو لویه برخه به تازه خبرونه وي چې هر نیم ساعت وروسته به په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. اوس هم د اسارو بیا د سحر د صرافي شرکت د خبر لمخې نن په کابل کې افغاني زینو بهراني او اسعارو سره په دې بي بدلي کې یو امریکایي ډالر 40 افغاني شل پوله، یو روپۍ 3 افغاني شپې ته پوله، یو سټرلنګ پوند 80 افغاني شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله، زر ایناني تومان 40 افغاني شل پوله او زر پاکستاني کلداري 590 افغاني دا. تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه اوس هم پام وکړي. د سیمه نړۍ خبرونه ته چې جناغه الکو زی وړاندې کوي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مؤسسې پلټون کې نن د ایران قم خارت نږدې د یورانیم غني کولو تاسیسات تلل شي. د ایران د خبرو رسولو دولتي اژانس وایي د اټومي انرژي د مؤسسې پلټون کې به په ایران کې 2-3 ورځې دی روي. د قم خار ته نږدې د یورانیمو د غني کولو دا ځای چې تر تېرې میاشتې پورې پټ و د لویدیځو هیوادونو هغه اندېښنې زیاتې کړې چې وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی. ایران پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د موسسې د هغې غوښتنې وروستۍ نیټې ته هم ځواب ورنه کړای شو چې وایي ایران دې د خپل اړتیا وړ یورانیم روسیې ته واستوي او د هستوي سونګ موادو له بدلېدو وروسته دې ایران ته واستول شي. ایران وایي په راتلونکې اونۍ کې به دې غوښتنې ته رسمي ځواب ووایي. پاکستانی چارواکو د تهران هیئت ته چې دې هیواد ته تللی ډاډ ورکړ چې هیڅکله به وسله والو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان له خاورې څخه په ګاونډي هیواد ایران باندې حملې وکړي. تهران د اکتوبر د 13 نیټې د حملې پرچې د سپاهي انقلاب د ساتونکو په شمول 240 کسان پکې وژل شوي وو په پاکستان اچولې ده. ایران ویلي د حمله کوونکو ډله په پاکستان کې اډه لري او له اسلام آباد څخه یې په ټینګه وغوښتل چې د دې ډلې مشر دې دوی ته حواله کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون خپل ایرانی سیال مصطفی محمد نجار ته وویل پاکستان به هیڅکله له خپلې خاورې څخه د بل هیواد په ضد تروریستي فعالیتونو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې د ایران هغې غوښتنې ته کومه اشاره نه ده شوې چې وایي د جندالله ډلې مشر عبدالمالک ریګي دې دوی ته حواله کړي. اسلام آباد دا نه مني چې ریګي دې په پاکستان کې وي. پاکستاني چارواکو ویلي د ایران په سپاهي انقلاب باندې حمله هغو کسانو کړې چې غواړي د تهران او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خراب کړي. تمه ده چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان به په راتلونکې اونۍ کې ایران ته له سفر مخکې پاکستان ته لاړ شي. اردوان به په پاکستان کې د خپل درې ورځني سفر په جریان کې له لوړپوړو چارواکو سره په کتنو او خبرو برسېره د دې هیواد پارلمان ته هم وینا وکړي. له پاکستاني چارواکو سره به د اردوان خبرې د سوداګرۍ او امنیتي مسلو په اړه وي. ټاکل شوی چې د ترکیې صدر اعظم به د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په ایران کې وي. اردوان به دغه راز په ایران کې د خپلې استوګنې په مودې کې د دې هیواد له مشرانو سره وګوري او په نړیوالو مسلو برسېره به د ایران د هستوي پروګرام په اړه هم خبرې وکړي. د ناتو غړي هیواد ترکیې په تېر وخت کې د ایران د هستوي لانجې په سر د امریکا په شمول له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره د تهران د شخړې د حل په کار کې مرسته کړې وه. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې په اسلامي هیوادونو کې د تخنیکي پرمختګ د ملاتړ لپاره د 2 میلیونو ډالرو نوې بودجه اعلان کړه. جمهور رئیس اوباما وویل امریکا به خپله دا ژمنه په قاهره کې اسلامي نړۍ ته د خپلې وینا په اساس په ځای کړي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ یوې اعلامیې کې وویل په بهرنیو هیوادونو کې د خصوصي پانګونې موسسې چې د امریکا د حکومت تر نظارت لاندې کار کوي په خصوصي سکتور غږ کړی چې وړاندیزونه د دوی ته حواله کړي. د امریکا د دې پلان په اساس ممکن خصوصي سکتور د 15 نه تر 150 میلیونو ډالرو پورې پروژې ترلاسه کړي. جمهور رئیس اوباما د تیر جون میاشت کې په قاهره کې د وینا په مهال ویلي وو په اکثر اسلامي هیوادونو کې د معرف په برخه کې د زیاتې پانګې نه موجودیت ستونزې رامنځته کړي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د جنوري 24 د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره اعلان کړل. د اعلان وروسته له هغه وشو چې د عباس د فتح سازمان او حماس اسلامي ډلې ترمنځ د یووالي خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. د 2016 میلادي کال د جنوري د میاشتې پارلماني انتخاباتو کې حماس په غزې کې په فتح سازمان باندې بری حاصل کړی و او وروسته یې محمود عباس ته وفادار د فتح سازمان امنیتي ځواکونه له غزې ترانګې څخه وویستل. محمود عباس یوازې په لویدیځې غاړې واک لري. د مصر منځګړی هیئت د حماس او فتح سازمان ترمنځ د پخلاینې هڅې وکړي تر څو د نوو انتخاباتو لپاره لاره هواره شي او د دواړو ډلو ترمنځ دښمنۍ ختم شي، خو دا هڅې هم نه دي بریالۍ شوي. او د جمعې په ورځ د اثارو په بازارونو کې امریکایي ډالر د نورو اثارو په مقابل کې بیرته یو څه پورته شو او د تیلو بیه هم راټیټه شوه. د نیویارک د اثارو په سوداګریز بازار کې د جمعې په ورځ یو بیرل خام تیل په 80 ډالر او 50 سنټو پلورل کېده. د چهارشنبې په ورځ یو بیرل تیل په 2 امریکایي ډالرو پلورل شوي وو چې دا په تېر یو کال کې د تیلو تر ټولو جګه بیه وه. په عین حال کې ډالر د یورو په مقابل کې لږ وخوځېده او د جمعې د ورځې په وروستیو کې یوه ایرو د 1.5 ډالر په بدل کې وپلورل شوه. څېړونکي وایي د کال په دریمې روبې کې بیا هم انګلستان په اقتصادي رکود کې دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دوی هیله من ول چې انګلستان به د فرانسې، جرمني او جاپان په څیر په دریمې روبې کې له اقتصادي رکود څخه ووځي. او د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه
دا د ازادي رادیو ده.
It is reasonable to hope that there will be less irregularities this time for several reasons.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخاباتو ته هیله من دی چې یو مشروع او قانوني حکومت ته به لاره هواره کړي. په روانه خپرونه کې د انتخاباتو په اړه د ریچارډ هولبروک د څرګندونو سربیره له مزار شریفه پر دغو انتخاباتو بحث خپروو. په پاکستان کې مو د افغان کډوالو له ستونزو خبرو چې یو شمېر افغانانو ته په اسلام آباد کې خبرداری ورکړی دی چې په 2 ساعته کې له پاکستانه ووځي. ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام کې ستاسو پیغامونه موږ راټول کړي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر 12 بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک وایي دی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی احترام کوي او که چیرته په دوهم ځلي انتخاباتو کې کرزی بریالی شي دی به کار ورسره وکړي. د دې سوال په ځواب کې چې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د ده اړیکې له حامد کرزی سره ښه نه دي، هولبروک وویل چې پخوا هم د ده روابط له حامد کرزی سره ښه وو او هیڅ ډول ستونزې نه ورسره لري. ریچارډ هولبروک د افغانستان د دوهم ځلي انتخاباتو په ارتباط هم نظر ورکړ. د نوموړي د خبرو جزئیات د چانق خالی کوزی په مطلب کې اور.
ریچارډ هولبروک د جمعې پر ورځ ویل ده هیله مند چې د افغانستان دوهم ځلي انتخابات به د لومړي دور په نسبت ډیر ښه پر مخ لاړ شي او درغلی به پکې لږ وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل که چیرې د نومبر په 10 دوهم ځلي انتخاباتو کې حامد کرزی د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي نو دی به په ډیرې خوښۍ له ده سره کار وکړي. ښاغلي هولبروک وویل دی هیله مند ده چې دا ځل به د جمهوري ریاست انتخابات
دا
په ځای ده چې د دې ځل انتخاباتو کې لږو بې نظمیو ته هیله من اوسو. د دې خبرې لپاره زیات دلایل موجود دي. یو دا چې دا ځل یوازې 2 کاندیدان سیالیو ته ولاړ دي، بله دا چې له تیرو انتخاباتو څخه تجربه حاصله شوه. دریم دلیل یې دا دی چې د جنرال مکریسټل د قمندانۍ په شمول ټول نړیوال ځواکونه د دې انتخاباتو د بری لپاره کار کوي، که څه هم چې همدې ځواکونو د اسد د 9 په انتخاباتو کې هم مرسته کړې وه، خو دا ځل یې شمېر د هغه وخت په پرتله زیات شوی او په افغانستان کې ځای په ځای کېدو ته چمتو دي. هغه 1.5 اضافي عسکر چې جمهور رئیس بارک اوباما یې افغانستان ته د استولو اجازه ورکړې ده، ټول د زمري تر 9 پورې په افغانستان کې ځای پر ځای شوي نه وو.
خاغلی هولبروک ویل دا مهمه ده چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو له مسلې څخه اخوا هم نظر واچول شي، یعنې په دې معنا چې د افغانستان اساسي قانون کې د دې ستونزې لپاره حل موجود دی او خاغلی کرزی له دې حل سره موافقه وکړه. د ویل
زه واقعا غواړم یو شي ته د خلکو پام راواړوم چې تر اوسه پرې زیاتې خبرې نه دي شوي، هغه دا چې بالاخره په افغانستان کې سیستم کار وکړ. دا یوه پیچلې او سخته مسله وه او د توقع په خلاف ډیر وخت هم ونیوه. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د انتخاباتو په لومړي دور کې هیڅ یو کاندید د 50 یو حد نه دی پوره کړی، نو همغه و چې د هیواد د اساسي قانون او نورو قوانینو درناوی وشو او فکر کوم دا کار باید وستایل شي.
د جمهور رئیس اوباما ادارې په جمهور رئیس حامد کرزی باندې زیات فشار واچوه چې د همزلي انتخاباتو ته غاړه کیږدي. د همدې مقصد لپاره د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور جان کیری کابل ته واستوه چې جمهور رئیس کرزی ته قناعت ورکړي. په واشنگټن کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې وایي کابل ته د سناتور کیری سفر چې حامد کرزی په دوهم ځلي انتخاباتو راضي کړ، د هولبروک ماموریت هم تر شعاع یا سیوري لاندې راوست. ریچارډ هولبروک د جمعې په ورځ د سناتور جان کیری هلې ځلې او لاسته راوړنې وستایلې او هغه راپورونه رد کړل چې وایي ګوندې له حامد کرزی سره د اړیکې خراب شوې دي. ده وویل
له کرزی سره زما اړیکې ډېر ښه دي، سم او مناسب دي. زه له هغه سره د خپل حکومت په استازیتوب خبرې کوم او هغه له ما سره د خپل هیواد د جمهور رئیس په توګه خبرې کوي. زه ده ته احترام لرم. که چیرې د نومبر د 10 په دوهم ځلي انتخاباتو کې دی بیا وټاکل شي، نو زه د متقابلو هدفونو په مقصد له ده سره نږدې کار کولو ته سترګې په لار یم. زه شخصا غواړم په نږدې راتلونکي کې له حامد کرزی سره وګورم او قطعا کومه ستونزه ورسره نه لرم.
And I have absolutely no problems with them.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک هیله مند دی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات په پرته له ستونزو ترسره شي. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو کې هم د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د ولسمشر د دوهم ځلي انتخاباتو په ارتباط مطالب خپاره شوي دي. دغو ورځپاڼو ته حمیده عثمان کتنه کوي.
د ایرادی ورځپاڼې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور ته په اشاره لیکلي چې ملګري ملتونه د انتخاباتو د دې دور د سختو شرایطو باوجود ډېر ډاډه ښکاري. ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د دوو کاندیدانو حامد کرزي، ډاکټر عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي کای ایدی عکسونه خپاره کړي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د نیستۍ په اړه یو مطلب هم خپور کړی او لیکلي چې مسکینانو ته پاملرنه د اسلام له ځانګړتیاو څخه ده او اسلام د نیستۍ د له منځه وړلو لپاره د ښو لارو وړاندوینه کړې. د افغان حاجیانو انتقال او د هغوی ستونزې هم د ارادې ورځپاڼې د نننې ګڼې د سرمقالې اصلي موضوع ده. د نیست دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې دې ګڼې په سرمقالې کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور څېړلی او لیکلي چې په هیواد کې د ثبات د راتګ او د اوسني کړکېچ د ختمېدو لپاره د انتخاباتو د دوهم دور جوړېدل به ارزښته دی. ورځپاڼې په بل مطلب کې دوهم دور ته د انتخاباتو د ورتلو لپاره د تیاریو په هکله د جمهور رئیس حامد کرزي څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره نوی حکم صادر شوی. ورځپاڼې په بل مطلب کې له رسنیو او خبریالانو غوښتي چې په دغو حساسو شرایطو کې دې خپل دین ادا کړي. د ارمان ملي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د انتخاباتو د دوهم دور د جوړېدو لپاره د تیاریو په اړه ځانګړې کړې. سرمقاله لیکونکي توصیه کړې چې د انتخاباتو د لومړي دور په پام کې نیولو سره باید اجازه ورنه کړل شي چې په دوهم دور کې تقلب وشي. ورځپاڼې په بل مطلب کې په دې ټینګار کړی چې که د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې بدلون رانشي نو د انتخاباتو د دوهم دور جوړېده به ګران کار وي. د افغانستان د بیا رغونې د بهیر څرنګوالی او د افغانانو ستونزې هم د دغې ورځپاڼې د بل مطلب موضوع ده. د ویسا ورځپاڼې په خپل نننۍ سرمقاله کې لیکلي چې د انتخاباتو د دوهم دور د جوړېدو په صورت کې ولې په هیواد کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو آوازې اورېدل کیږي. ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د جمهور رئیس کرزي ځینې څرګندونې خپرې کړې چې ویلي د انتخاباتو لومړی دور څنګه چې ادا کیږي هومره ناسم نه و او په هغه کې د درغلۍ ادعاګانې هم واضح نه دي. ورځپاڼې په بل مطلب کې خبر ورکړی چې د پیټر ګالبرت پر ځای ملګرو ملتونو خپل ځانګړي استازي ته نوی مرستیال ټاکلی تر څو د انتخاباتو په برخه کې له کایایدی سره همکاري وکړي. د اسلام هیواد دولتي ورځپاڼو بیا یو لړ تحلیلي مطالب خپاره کړي. د هیواد ورځپاڼې راتلونکې ورځې د افغانستان د انتخاباتو تر دوهم دور پورې د برخلیک ټاکونکې ورځې ګڼلې چې کولی شي د هیواد راتلونکې روښانه کړي. خو د اسلام ورځپاڼې بیا د هیواد امنیتي ستونزو ته پام اړولی او لیکلي چې د تروریستانو روزنځایونه په پاکستان کې دي. دا شته سب ورځپاڼې د خپلې دې ګڼې په لومړي مخ کې د افغانستان پر انتخاباتو تبصره کړې چې له انتخاباتو څخه د رامنځته شوي کړکېچ د له منځه وړلو لپاره باید په خپل افغانان عمل وکړي. ورځپاڼې د خپلې دې ګڼې په سرمقالې کې په افغانستان کې د ملي وحدت مسله څېړلې او هغې ته یې له بېلابېلو اړخونو کتنه کړې. دا شته سب ورځپاڼې هم د جمهور رئیس څرګندونو ځینې برخې خپرې کړې او لیکلي چې جمهور رئیس هم د سمو انتخاباتو د جوړېدو غوښتونکی دی. دا په کابل کې د نننیو خپرو شوو ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکي.
د کابل د نن ورځ په ورځپاڼو کې تر ډیره د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو مسله څېړل شوې وه. له مطر شریفه د دغو انتخاباتو په ارتباط او وروسته یو بحث خپرو، خو په یوې خبرتیا پسې
کغواړی چې د جمهوری ریاست د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په هکله مکمل او بې طرفه معلومات ولري نو ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې واوري.
په مزار شریف کې په نننۍ ګردی میز کې زموږ درنو میلمنو هر یوه سیاسي کارپوه ښاغلی انجینر محمد هاشم، د شمال د نننۍ اسلامي جرګې غړي ښاغلی نور الله، په شمال کې آزاد خبریال نجیب الله پروټان برخه اخیستې ده. تر څو دوهم پړاو ته د ولسمشرۍ د ټاکنو د غځېدو په اړه خپل نظر څرګند کړي. لومړۍ پوښتنه به له ښاغلي انجینر محمد هاشم څخه پیل کړو. د ولسمشرۍ د دوهمې دورې د انتخاباتو په اړه مو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اسید فاست او گرد و وطنوال تا معلومه ده نظر پر اعلان ده محترم رئیس جمهور انتخابات دو هم دور تا بلارد دواره تا کاندیدان چې پورا رای سره سنبال وو علاقه وکړل چې دوی لاړ شي دوام دور. خو ډیره د حیرانتیا خبر داده چې همیشه ګرد کسان په کاندیدانو باندې انتقاد کوي چې دوی ګویا جل او تقلب کړي. واضح خبر داده چې هر ملک هر څوک کوشش کوي چې د خپل کاندید په نفع باندې رای راټول کړي او خلک واڅي چې موږ ته رای راکړي، او کوشش هم داده چې هغه څوک چې هلې ځلې کوي هغه ځان بری ته ورسي. خو خبر داده چې د دې ترڅنګ یو غوښتلی کمیسیون په افغانستان کې چې جامع جهاني هم ورسره ولاړه ده، دوی یو کمیسیون جوړ کړی په نام د کمیسیون د مستقل انتخابات، چې هغه کې څو بخش نور دي چې کمیسیون د سمې شکایت دو نور دي نور. نو په دا ګردو کې چې دوی هلې ځلې وکړي ډېر اشتباهات او ډېر پاتې کارونه چې کړي دي کمیسیون د انتخاباتو کړي دي، نه کاندیدان هیڅ کله مونږ نسو ملامتوي، په خاطر دې چې هغو دي ناظر نه دي، هغو دي مراقبت کننده دي پروژه نه دي. مراقبت کننده کمیسیون د انتخابات، مسؤلیت د کمیسیون د انتخابات. ما په څو موردو کې په تلویزیون او رادیو کې اوریدلی دي، لیدلی مې دي چې کاندیدانو ناظرین چې سایتو ته تللي دي ویستلي دي چې تاسو دلته حق د مداخلې نه لرئ، ولې دا کمیسیون د انتخاباتو څنګه خپل اشتباهات دا ګرد نوکې سي کوي اعمال شخصي نظر نه، مشکل په خپل کمیسیون د انتخابات.
ډېر مننه. ور وشو پروتان صاحب ته دوهم پړاو ته د ټاکنې د تلو لپاره تاسو څه نظر لرئ؟
کسام دا هڅه چې د ولسمشر ټول ټاکنې په دوم ځل تر ورسې دا هڅه خو یو څه وایم د ګاونډي هیوادونو چې د دوی تاسو هانه مو تر دې تر یو ځای چې دوی هڅه وکړه تا اوس وخت کې په چیرې مشته سی وګورو هلته جالي کارتونو چاپ شوي دي او راغلي خصوصا په د شوزو په طبقه کې د سیز کال تشو عکسونه نسته، یوازې شخص لګول دی او دا توضیح سی دي یوازې دوه تفاوت لري، نور د کارتونو چاپ شوي او خصوصا په شمالي ولایتو کې زیاتره دا شان توضیح سی دي. او دا چې انتخابات دویم ځل تلواړه نو دا خو فکر کوم چې تر زیاته د بهرنیانو لاسو هرن، ځکه په عام خلکو کې هم دغه نظر دی دوی کې اوس داسې یو نظریه پیدا شوې تر څو چې بهرنیان خپلو اهدافو ته ونه رسېږي، تر څو چې خپل اهداف په مشخص کاندید باندې تطبیق نه کړي نو تر هغو پورې به زموږ ولسمشر نه ټاکل کېږي. دوی کې اوس داسې یو اندېښنه هم پیدا شوې چې آیا د دویم ځل پسې به درېیم ځل هم شروع کېږي، یعنې که دویم ځل کې بیا هم څوک بیا د دې تضمین هیڅوک نشي کولی چې په دویم ځل بیا تقلب نه کېږي، که دویم ځل کې تقلب وسونو بیا درېیم ځل ته به انتخابات. اوس دا هم یو غټه پوښتنه ده چې په خلکو کې راولاړه ده. دا واضح خبره ده چې د بهرني هیوادونو د فشار او سیاسي مصلحتونو په اساس باندې ټاکلې دویم پړاو تر ورسېږي، کله اصلا ضرورت نه و چې دویم پړاو تر ورسېږي. په دې باندې ټول پوهېږي چې دا چې راتلونکي کې به څوک وي او دا چې اوس چا لوړه رایه ګټلې او راتلونکي کې به څوک وي، دا واضح خبره ده چې څوک به وي. خو دوی د دې په خاطر چې د یو خوا افغانانو ته دا وښيي چې موږ تر ډېره ستاسې په چارو کې لاس وهل نه کوو، دا سس په انتخاباتو کې نسې تقلب وسو، دا موږ دوم پړاو ته ورسېږي. خو د دوی اصلي هدف هغه دی چې خپل اصلي مرۍ پیدا کړي، اصلي مرۍ ته دومره فشار ورکړي چې هغه نور د دوی په لاس کې او څرخه مې چې ګرځي هغه سی وګرځي. درغلی سی دي، یعنی په هر صورت باندې که چېرې موږ دغه امکانات چې د هر چا په لاس کې وي درغلی کوي په هر هېواد کې، داسې نه ده چې یوازې دا درغلی په افغانستان کې سوي، دا حتی په امریکا کې هم درغلی کېږي. داسې یعنی کم کسان چې اوس پاتې دي دغه انتخابات ته، ډاکټر سعدالله دی، کرزی صاحب دی، دواړه داسې کسان نه دي چې افغانستان خلک ډېر دوی د زړه کومې دوی په دې باندې ګراري، خو دوی اوس مجبور دي باید څه وکړي.
اول به شو ښاغلي نور الله خان ته، که تاسو ورته وایئ چې د بلخ ولایت خلک ته د دوام پړاو ټاکلو ته د تلو په اړه څه نظر لري؟
د بلخ د ولایت د خلکو په دوم ځل رایو کې ګډون او په دوم ځل انتخابات کې ګډون مختلف نظریات د خلکو دي. عامه خلک تقریبا دلته دوه نظر لري، چې یو نظر دا دی چې ګډون وکړي دلته خلک، بل نظر دا دی چې ګډون نه کوي دلته خلک. هغه خلک چې په ډېرو مشکلاتو سره د رایو صندوقونو ته تللي دي، په هغه سیمو کې د موجوده نظام د ولایت د موجوده نظام د فشار لاندې ول، هغوی د ډېرو سختۍ سره ګډون کړی دی په انتخاباتو کې، د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړې ده، مګر هغوی اوس دا خبره کوي چې هغه وخت موږ په ډېرو سختۍ باندې تللي یو، موږ سره د ډېرو زور او فشار نه کار اخیستلی شو، په موږ باندې دا زور راکړی شو چې موږ د چارواکو د خوښې کاندید ته رایه ورکړو. اما موږ چې څه کول هغه مو وکړ، د ولس د خلکو نه دا غوښتنه ده خپل د خوښې او خپل د نظر هغه کاندید چې دوی لپاره خوښې هغوی ته د رایه ورکړي، تر څو د افغانستان لپاره یو ستر ځای وټاکي چې افغانستان د موجوده بحرانونو او د موجوده مشکلاتو افغانستان وژغوري.
ور مشو خغلی انجینر صاحب د ملګر ملتونو په مرسته او د نړیوال ټولنې په مرسته تقریبا یو کال نه مخه د ټاکنو په تدبیر نیول شو، اما بیا هم د پایلې دوه مرحله ته لاړې. په دوه مرحله کې تاسو د تومر په پاین دي شفاف وي د ټاکنو
موږ ته دی ایران جای داد چې څنګه چې دوی قبلا وی ډیر سخت نظارت کاوه، او موږ له قبلي انتخابات نه ډیره ښه تجربه لرو، چې مو
کوم کوالټي او ظرفیت پورته تللی ده. ولی زه له دوی نه پوښتنه کوم، دای تاسې ظرفیت چیرې اوسې؟ تاسې هر انتخابات چې په هر سایت کې وکړه تاسې هملته رایې وشمېرل، ولی تاسې چې بعد هلته نه لیدل سي، هلته کتابچه مکمله اچول سوې ده، هلته چا یو سړی هلته ګوته لګولې ده یا نښانه کړې ده، ولی بعد معلومه سو چې تاسې سامي شکایتو ته دا خبر راجع کړه چې کمیسیون دې سامي شکایت ویلې سي، بسته بسته کتابچې په صندوقونو کې ولیدلې دي. آیا د تاسې نظارت کننده، آیا تاسې کسان چې هلته ډېر پورته ماشینه ورته تعین کړي وو، دا کسان چېرته وو؟ آیا هغه کمیسیون، محلي کمیسیون چې په ساحه کې هغه سایتو کې شمیر کړی وو، هغه چېرته؟ په دې مطمئن نه یم چې خپل کمیسیون ځای، خپل کمیسیون دا توانمندي نه لري چې دا انتخابات هغه کسان نه دی کومک غواړي چې هغه وابسته په ډلو پورې دي او هغه ډلې کوشش کوي چې تقلب وي. ما څو کسان لیدلي دي چې مستقیما یو کاندید پسې ولاړ دي او هغه کسان تشویقوي چې پخته رایې مه ورکوي، دې ته رایې ورکړه. خپله یې کمیسیون کسان دا وظیفه لري په سایتو کې، حتی په ډېرو ځایو کې یو سړی چې خپله رئیس دي ستا د یو کمیسیون ده قصدن یې سانه آماده کړه چې ګویا ته دونه رایې ورکړې، دی خپله ستا بل انتخاباتو دا څه چې جال کار نه کول یو بل مقابل وخت چې موږ خپله شفافیت نه مراتو چې په راس دي کار کوي، نو عوام کسان به څنګه شفافیت مرات؟ موږ هیله له چارواکو نه چې په راس دي کمیسیون کې هغه کسان دي وټاکي چې دوی وایي چې موږ په مخ سایت کې جای په جای رایې شمیرو، عملته دي توجه مخکې لیدې چې صندوقونه را انتقال سي، رایې را انتقال سي، عملته دي دوی تصمیم ونیسي په مخ سایت. اوس وایي چې موږ هغه غلطه سي انتخابات وکړه، دی مخ سایت عملته رایې شمیرو ځای په ځای، عملته دي کوشش کوي جال تقلب دي، عملته بیل کې، عملته دي باطل کې، هیڅ ځای دا ضرور نه ده چې ته بیا را انتقال کې دوه میاشتې بعد بیا ماته را باسي، دا تقلب ده. تقلب به بل څوک په صندوقو کې، نور صندوقونه به ورسره ګډ کړي. آیا دا امکانات اوس په چورلکو کې کسان را دیسان کیږي د شپې؟ آیا څوک نشي کولی صندوقخانه د شپې هلته انتقال؟ څوک چې دا توانمندي ولري چې مسله کسان را وړي په ساحه کې دیسان کوي، دې تا صندوقونه هم کولی شي هلته انتقال کړي. کمیسیون مخکې پروتان صاحب ویلي همسایگان یا دښمنان د افغانستان کوشش کوي چې ثبات افغانستان خراب، یعنی د خپلې خوښې حکومت په افغانستان کې ولري. آیا دا توانمندي لري چې په کمیسیون کې کسان ولري او جل تقلب وکړي؟ همغه کوي نه د افغانستان.
پټولیس ډول کوم شو پرو د نوښتم تاریخ نه په دی خو امنیتی وازه تر ډیره خراب سه نه شسه نه د خراب سه ده. دا چې د نظارت انویرنمنټ نظارت تل وایو یا که داخلي نظارت هغه په لوړه سطح کې دي، هغه په شار کې هم یوازې ډیر او محدود سایتونه وکړه. په شار کې ډیر د نږدې سایتونه درته ادرس تر کور سم چې وایم په دغه سایت کې مشخص کسان ولاړ دي، د پارلمان وکیل ولاړ دي، خلک چې دروازې ته راغلل کارتونه به وسخه واخیستل، زموږ د چیو خراب سوی ده، تاسو واسي به کارتونه زده کارانتار بلستر تر واسو هغه به په خپل اخیستل هلته به رسول د چپ منافع به رایې وه خپله په مرکز د ښار کې. دا خو داسې دونه فاصله نه وه چاته دی نري ناظري نه دي. دا چې لرې پرتو ولسوالۍ ته وګورو هلته خو هېڅ نه دي تللي. مسله د امنیت موضوع چې امنیت نشته او بینالمللي ناظرین په هغه تېر ځل کې چې دوی د 15 کاله را په دې خوا د افغانستان د ټاکنو لپاره تیاري نیولې وه، آمادګي نیولې وه، دوی ونهسه کړای شو چې ولسوالۍ ته ورسي، حتی په ښار کې هغه ډېر نږدې ځایو ته ورسي. نو زه فکر نه کوم چې دا ځل د دوی د ښار نه هم ووځي، یوازې په ښار کې شاید په یو دوه درې سایټو باندې دوی وګرځي او نه ګرځي، پلر ځایو په صورت نسلی سي. او د بل خوا دا د خلکو ونډه، خلکو په هر صورت کسان یو څه په خپلې رایې باندې بې باور سوي. دلته خو دند خپله د کمیسیون دنده ده چې څنګه وکولی سي د دغه مخنیوی کې. مخکې انجینر صاحب یادونه وکړه چې دلته کمیسیون ملامت دی. په کمیسیون کې اوس هم داسې کسان شته چې هغې غواړي داسې ګډوډي پوښکې وي، تر څو چې دغه کسان وي زه فکر نه کوم چې دا ځل به هم کوم خاص شفافیت رامنځته کړي. خو دا چې خلک څنګه ګډون وکړي، دلته د میډیا نقش ډېر مهم دی. راډیوګانو، ټلویزیونو چې خلک وهڅوي خلکو ته تر یو ځای پورې تبلیغاتو کې لکه مخکې ځل کېم چې کړي وه، نو تر ډېره به خلک وهڅوي چې بیا هم راسې په ټاکنو کې ګډون وکړي. خو د تېر په پرتله به د خلکو ګډون کمرنګه وي، ځکه یو خوا وازه دونه ډاکټران نه ده او بل خلک په دې خپل رایې اوس تر یو اندازې پورې بې اعتماد سوي. خو په هر صورت زموږ غوښتنه هم له ټولو خلکو څخه دا ده چې یو ځل بیا راسي او خپل سرنوشت په خپل لاس وټاکي په خپل رای باندې باور وکړي او دا رای خپل حق وګڼي. تر ډېره پورې کمیشن تر اوسه په دې نه توانېدلی چې ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې اصلا دا رایه د چا حق ته وایي، خو یو رایه ده ورکوي نو یا دې خو ته یا اصلا ډېر خلک نه شي ګډون نه کوي. زه خو زه چې لوړ نه لم څه خبره ده، دوی په دې نه پوهېږي چې دا یې حق. دا هم د کمیشن یوه نیمګړتیا ده چې په عامه پوهاوي کې اوس په کلو بانډو کې اصلا په دغه تېر یو کال کې چې دوی عمده کېږي ولې هم نه دي تللي. دلته په ټولیز ډول ځوانان ملا امامان د قوم سپینجری او ته د دې ټولو دنده ده چې د دې زمینه برابر نه کیږي. البته په دغه کدو کې موږ درغلی کې وګورو تر ډېره پورې موږ قومي مشران که چیرې وایي په درغلی کې لاس لري نو لاس لري. دوی به د یو چا څخه پیسې اخیستي او خلک به هغه ته ترغیبي تشویقي وي او دا زمینه به ورته برابروي. یا به د شپې دخوا مثلا د شبنامې چې پخشي اصلا په دې کې به یو څوک داسې شي د دې کلي څخه لاس ولري. که څوک د کلي څخه ورسره لاس ونه لري امکانات د دې نه څوک شبنامه هلته پخش کړي څه شبنامې پخشي چې دوی په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. او سار چې موږ وګورو هلته خو خلک بېرېدلی دي څخه چې ګوته پرې کېږي او داسې کېږي یا وژل کېږي خلک به ګډون نه کوي. خو سار چې ګورو هغه سایټ به خلاصوي یا به 9 بجې خلاصوي یا به 10 بجې خو 2 بجې برته رسوي. خو 2 بجې چې دا تړل شوی په داسې حال کې چې لاس کسان نه دي راغلي وګوري صندوق ډک دی. دا صندوق چا ډک خپل د ټاکنو د کمیشن خلک دي چې دا صندوق خپل رایه ورته اچولی.
په مزار شریف کې د ولسمشر د ټاکنو د دوهمې دورې په اړه د ازادۍ راډیو په جوړ شوي ګردي میز کې د برخه اخیستونکو هر وخت ښاغلي انجینر محمد هاشم، ښاغلي نجیب الله پروټن او ښاغلي نورالله څخه یوه دنیا مننه.
د افغانستان د ولسمشر پر انتخاباتو له بحث سره لس نیمې بجې شپې د خبرونو لنډیز صالح سخصي خالقي وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي هیله مند چې د افغانستان دوهم ځل انتخابات به د لومړي دور په نسبت ډیر ښه پرمخ لاړ شي او درغلي به پکې نه وي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم ځل انتخاباتو لپاره مبارزه یا کمپاین نن په رسمي ډول پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مقامات خبرداری ورکوي چې که د ناامن نو سیمو امنیت ټینګ نشي دوی به ونه توانیږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر ترسره کړي. او ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ماسي پلټون کې نن د ایران قم ښار ته نږدې د یورانیمو د غني کولو تاسیساتو ته لاړ شي.
د کابل د سړکونو پر ستونزو وروسته مفصل مطلب خبرو. خو اوس پر شو په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په پاکستان کې پولیسو هغه افغانانو ته چې په اسلام آباد کې اوسي او قانوني اسناد نه لري 2.5 ساعته ضرب الاجل ټاکلی دی څو دا هیواد پریږدي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان د حکومت 2.5 ساعته ضرب الاجل خندلی دی او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې له افغانانو سره په دې برخه کې خواخوږي څرګنده کړې ده. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کوي چې د ګرځېدو پر مهال دی د مهاجرت اصلي کارتونه له ځانه سره وساتي. دغه اداره د جمعې په ورځ په خپره شوې یوه اعلامیه کې وایي هغه افغانان چې د پاکستان د هویت ثبتونې ادارې یا نادره دغه ځانګړي کارتونه له ځانه سره ولري پولیس د هغوی د نیولو حق نه لري. خو بل پلو افغان کډوال وایي که دوی د مهاجرت کارتونه هم ولري د پاکستان پولیس یې بیا هم نیسي. سعادت مشوانې د باجوړ او دیر ترمنځ په جندول سیمه کې د مهاجرت شپې سبا کوي. دی وایي
مونږ له نادرا کارتونه را کړی دي په پاکستان کې مونږ قانوني حق لرو دلته مونږ اوسېږو خو دا تقریبا دا دوه درې اونۍ کېږي چې مونږ د پاکستان د چارواکو دوخانه تنګېږو مونږ زورول کېږو. خو دا چې مونږ د حکومت د چارواکو دوخانه تنګېږو را تنګېږو په مونږ باندې پرچې د غیر قانوني خلکو کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسي قانون د 14مې مادې پر اساس خپلو پولیسو ته د ټولو هغو افغانانو د نیولو امر کړی چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني کارتونه ورسره نشته. د همدې لړۍ په ترڅ کې په تیره یوه اونۍ کې یوازې د سرحد ایالت پولیسو د زرو په شاوخوا کې افغان کډوال نیولی دي. اوس د اسلام آباد په ښار او شاوخوا سیمو کې هم افغان کډوالو ته ویل شوي چې په 2 ساعتونو کې د پاکستان نه ووځي. دا ضرب الاجل د یکشنبې په ماښام پای ته رسېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست سفیر مجنون ګلاب زازی وایي د پاکستان دا اقدام د شو تړونونو پر ضد دی.
دغه د یو چا یک جانبه تصمیم نه دی چې هغه ووایي دری اویا ساعتو کې یو څوک څنګه کولی شي چې خپل آمادګي تلو ته ونیسي. د افغانستان پاکستان ترمنځ یو درې جانبه کمیسیون موجود دی. که چیرې پاکستان عاجل مشکلات لري نو بیا دې دغه غونډه عاجله بیرته بیا راوغواړي او دوی د خپل تصمیم پکې ونیسي. درې جانبه چې د یونیسیار هم پکې شامل وي او بیا د افغاني مقامات ته اعلان کړي چې تر څو موږ خپل وطنوال په دې باندې خبر کړو او هغوی د خپل د تلو لپاره آمادګي ونیسي. او دا که دوی یو جانبه د خپلې لخوا نه درې اویا ساعته هغه ورکوي دغه د منلو وړ نه ده، دغه عملي هم نه ده او دا هغه څه د خلکو ځورولو لپاره دا کار کیږي. او زما خواهش د پاکستاني مقامات څخه دغه ده چې دغه څه غیر عملي اعلانات څخه کلکه ډډه وکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا د یونیسیر دفتر په خپل اعلامیه کې د کوټې، اسلام آباد او پېښور د دفترونو ځانګړي ټلیفوني شمیرې هم خبرې کړي چې کارت لرونکي افغانان د نیول کېدو پر مهال د پولیسو پر ضد د دغو نمرونو په استفاده د یونیسیر دفتر ته پرې شکایت کولی شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه، پوښتنې او وړاندیزونه د ازادي رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 0000223381. ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادي رادیو په خپرونو کې له کارپوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکوو. 0000223381.
نن د کابل په وخت له 3:00 بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام درو. دا پروګرام هم د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. خو اوس په ورشو د کابل ښار د سړکونو ستونزې ته. د کابل ښار اکثر اوسیدونکي او د افغانستان په ولسي جرګه کې د دوی استازي د سړکونو د ناسم وضعیت له امله شکایت لري او کابل ښاروالي په دې تورنوي چې د سړکونو رغولو ته جدي پام نه کوي. خو کابل ښاروالي هم خپل ځوابونه لري. په دې اړه غوښ سي له کابل زموږ د همکار اجمل تورمان یو تفصیلي راپور ته چې د ښار پوښښ پیلش.
د کابل دی، کابل د افغانستان پلازمینه او هغه ښار چې د افغانستان تر نورو ټولو لویو ښارونو زیات خلک پکې اوسیږي. دلته له ولایتونو په دولتي چارو پسې که د راغلیو مامورینو کار یوې غاړې ته کړو نو د بهرنیو راشه درشه هم ډیره ده. ترانسپورتي وسایل ډیر خو د سړکونو وضعیت چندان ښه نه برېښي. په همدغه ستونزې پاتې کیږو او کابل خاریان اورو.
د مانو فریدون زده ان هم د کمپنۍ یو کارکونکی یم. د سړکو کار چې موږ وینو ډېر په کندې مختزي، خلک ته ډېر مشکلات منځته کړي دي. یو خو دغه خاورې دوړې دي چې خلک ډېر ته وضعیت کړي، او بل دغه کوم را بندان چې د سبایي نه چې دغه کوم خلک وظیفه ته ځي په دې مشکل کې سخت سر دوچار دي.
مانو محمد حسین خایج د شهروالۍ نه دادي چې وروره دا سړکونه زر جوړ کړي او ټولې کنډه او منډه دي سرکونه یې هم روغ نه دي او چې جوړې یو سرکش کوي یو کال پاتې کیږي. په شپږ میاشت پنځه میاشت کې نه جوړیږي او زر تر زر شهروالۍ دا وغواړو چې سرکونه زر له خیره سره جوړ کړي.
خو کابل ښاروال میر عبدالاحد صاحبی بیا وایي چې د تیر کال راهیسې تر اوسه پورې د کابل ښار 2.2 کیلومتره سړکونه پاخه شوي دي.
د ښار د سړکونو د رغولو په برخه کې د نوموړې مودې نه را پدې خوا په ټولیز ډول 2.2 کیلومتره سړکونه چې 6.5 متره یې بردی په 6 پروژو کې رغول شوي دي او اوس هم په 12 پروژو کار روان دی.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي د خپل موکلینو ستونزو ته په پام سره په غوسه دی وایي چې د کندر کندر سړکونو له امله د ښار ککړ چاپیریال او د خلکو ستونزې نور نو د زغملو وړ نه دي. لومړی انجینیر نویان اورو.
د میرویس میدان دارالامان پروژه لا تر اوسه پرته ده او له سهاره تر ماښامه دوړې او خاورې دي. د کوټې سنګي کمپنۍ سړک دغه شان نور سړکونه لکه د میوند واټ سړک چې معلومه نه ده کله به جوړ شي.
حاجی فرید دی وایي چې کابل ښار والي کله هم د وکیلانو پوښتنو ته د ښار د سړکونو د وضعیت په اړه د قناعت وړ ځواب نه دی ویلی.
د خپل اعتراف کوي چې دوه شپېته ځلې زه د شورات راغوښتل شوی او شاید دا دوه شپېته ځلې د ده راغوښتل د کابل د خلکو د مشکلاتو په ارتباط، د خلکو د شکایتونو په ارتباط. اما موږ په دې دوه شپېته ځلو کې یو کته موافق شوي نه یو چې د ده نه هغه څه واورو چې هغه د عمل جامه اغوستل او نه یې اغوندي.
حاجی عبدالله بیا دومره په غوسه دی چې ان کابل ښاروال ته د استعفا د ورکړې وړاندیز کوي. داود سلطان زوی بیا په دې برخه کې کابل ښاروالي ډیره ګرمه نه بولي.
د کابل ټول خلک پوهیږي چې کار ډیر کرار روان دی. که چیرې وګورو په اتو کلونو کې نږدې 300 کیلومتره سړک چې یا پوخ شوی او یا به هم پوخ شي، که میګی هم وي دا کار کولی شي، خو په دې کې ښایي د ښاروالۍ ملامتي کمه وي، ځکه ستونزې به ډېرې وي، نه هماهنګي، نه همکاري، د زور خبرې او داسې نورې ستونزې. خو راځئ د ستونزې حل لاره راوباسو.
د افغانستان پولیسي جرګه کې مو د خلکو د استازو نظرونه واوریدل. اوس به د چارو یو کارپوه هم واورو. د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت مشر انجینیر ته اوس په دې برخه کې د شته ستونزو غوټه داسې خلاصوي.
کابل سړکونه داسې دي چې یو خو دا قراردادونه چې کېږي دا د ښاروالۍ لخوا یا د وزارت فواید عامې د هر ځای چې دي دوی د خپل قرارداد د اولو په هکله یا د خپل پلان په هکله مشکل لري. دا یو مسله ده، د زندیدو د کابل بل مالی مسله ده، او دریم برخه دا ده چې تخنیکی مشکل ده. تخنیکی مشکل دا ده چې اصلا ترافیک او ښاروالۍ باید سره هماهنګ شي او خپل پلان جوړ کړي چې هغه قرارداد شرکتونه ته سپاري یا خپل ښاروالۍ کوي، د دې د کار د اوراولو لپاره پلان جوړ کړي چې دا هغه څوک چې پروژه مخته بیایي دی وکولی شي چې خپل کار په سمه توګه اجرا کړي.
خو کابل ښاروالۍ هم خپل ستونزې لري. کابل ښاروال میر عبدالحد صاحبي د ولسي جرګې په یوې عمومي غونډه کې
د اریانا او کارتای سخی سړک چې له اقتصادي نظر ډیر ارزښت لري تیر کال یې په سلو کې 15 کار پر مخ ولاړ، خو بدبختانه موږ د دوو زورورو ګروپونو سره مخامخ شو چې بالاخره زه مجبور شوم چې دغه کار وځنډوم.
ښاغلی صاحبي وایي چې دغو ستونزو ته په پام سره بیا هم د کابل ښار د سړکونو د پخولو په برخه کې کار شوی او لا هم روان دی. نوموړي په راتلونکي کال کې د پلازمینې کابل د سړکونو د پخولو په برخه کې د کابل ښاروالۍ د پلان په اړه وایي.
پلان پروژه
سرکسازی د 1499 هجری لمریز کال لپاره د کابل ښار د سړکونو د رغولو په برخه کې کابل ښاروالۍ پلان لري چې 180 کیلومتر سړکونه ورغول شي.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول کابل کې د سړکونو د ورانۍ اصلي لامل کورنۍ جګړې ښودل شوې دي. خو دا چې دغه سړکونه تر جوړېدل وروسته په لنډ مهالي کې بیا هم ورانېږي، د چارو د کارپوهانو په وینا په کار د څارنې چارې هم ډېرې نیمګړتیاوې لري. انجینیر تاوس یو ځل بیا
چې زر ورانېږي هغه مونږ اصلا کنټرول نه لرو. که مونږ کنټرول ولرو او د کار په هکله او د کیفیت په هکله کنټرول ولرو، په دې کې شک نشته چې دا زر نه خرابېږي. او دا چې بې له کنټروله د کیفیت نه کنټرول نهږي، دا غل خاطر دا زر خرابېږي.
کله یوې خوا نن سبا افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې افغانان په دې هیله من کړي چې په ګڼو نورو برخو کې د بیا رغونې د چارو تر څنګ به د سړکونو ناسم وضعیت ته هم پاملرنه وشي، بلخوا بیا د یو شمېر خلکو زړونو ته دا نه لویږي چې د دغه هیواد ناسم امنیتي وضعیت ته په پام سره به تر بیا رغونې وروسته هم دا هر څه سم پاتې شي. خو دا هیله هم شته چې د ناامنۍ لمن به ډېره نه پراخېږي. دنیا په امید خوړل شوي او هر ناشونی کار په دعا سره شونی شي.
آزادی او اوریدونکي، دوستانو د ازادي او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو هر کله کوم په دې هیله یو چې د شون شپې ورځې به مو په خوخه تیریږي. داونه هم له بیلا بیلو سیمو څخه د ازادي رادیو اوریدونکو موخته تلیفونونه کړی دي او خپل پیغامونه ثبت کړی. په دې پیغامونو کې بیا هم د دوی سیمه ایز ستونزې، په افغانستان کې روانې ناکرارۍ، له انتخاباتو وروسته راپورته شوې ناندرې او ځینې نور مسایل یاد شوي. دا یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو. بعد سلام از مړ یله دغه چې دغه د ایران حکومت زموږ د مړو سره چې هغه د لیمړي چې ډیره بده چلکه دغه مړي موږ خود شرم خپل وطن ته خپل قربان خپل دوستان ته نو سوړلای چې دا یې د ډاکټرۍ پر اساس باندې د جرایي دا تاسو باندې د دې لاس کې وي. السلام علیکم.
دا ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. کټاوه خبرې کوم په پښتو ولادت کې د کوم افغان رسمه غمیت کوي. کریتلو د کامیابی مبارکي وایم. پښتو ولادت ټول راي ته شاته او ځل سره ولوي ده. باید د پښتو ولادت څخه داري سترګې پکې نه کړی. پښتو ولادت کې هیڅ رغونه نه ده شوې. زه د پکتیکا ولایت ارګون د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ د سروبي د ارګون د برمل روډ ته ډېر اشد ضرورت لرو. حکومت روز پورې موږ ته څه پاملرنه نه ده کړې. باید حکومت په څه توګه خپل ګامونه اوچت کړي. خو موږ د کرزي د حکومت نه دایل لولو. موږ په دې باندې ډېر خوشحاله چې دا موږ ارګون پاخه کړي.
الو زه محب الله وفادار د افغانستان میدان وردګ ولایت بنچک ولسوالۍ د مرزیو د کلي اوسیدونکی یم. ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایي. باندې سلام څخه زه پیلان ما و باګل چې یو په د ایران په میدان وایي کې کار کوم. والله بیل دې د افسوس زده چې موږ د ایران په میدان وایي کې کار کوو. والله موږ په خپل میدان وایي کې کار نه کړو. موږ ډېر خو زغې یو مسخط خواهش کوو د افغانستان د وزیرانو او د رهبرانو څخه.
الو السلام علیکم. زه عبدالله د میدان وردګ د جلګي ولسوالۍ د احمد خیل د کلي نه د سغیګه امانه کازی ساز خدای ایله ده چه پا ایران که ده مهاجر دیر بعد آله آقایش ده خبال ملت خزمت و که یه ده احمد جان نه گوشته نه و که چه
سلام علیکم. ده جرالباد نه جنبی خبر کومه. ده تا خبر کومه چه ده کرزی سیب که کومه اداره مجوری گی ده با ده سالم اداره بی او که ده کاچا کنو ده که اداره بی ده تا چه دیر پا کلا چه انتخاباتو تا ادره ده ده پا فوقلاده فرمانونو بانده اغا قیدشی کاچاک بران چه اغا تلس و تلس خلق که دو اغا خوشه کرن دا طول خلق کدی تشویش کدی چه دی سر چسمر خلق دی دا طول کاچاک بران او فاسد خلق دی فاسد داری خلق دی اغا فساد داری که ککر رشبت خوار خلق دی سر شی دی و کمپینون هم دیده پارا و چلا ولا و دا داخل کچه کمرای ورکره و دام پشتبال که و غرگه دلا.
زه ګل محمد احمد د سرپل د ولایت د سزمکلا د ولسوالۍ د خوګاباد د کلي اوسیدونکی یم. فعلاً په پاکستان په کوټه کې اوسېږم. زما دا خواهش د خپل د افغانستان د مشرانو او علما کرامو سپینګرو څخه دا خواست کوم چې مه کوئ نور خپل په منځ کې جګړې مه کوئ. خپل وطن سرنوشت وټاکئ او خپل وطن جوړ کړي. سره کښېني په یو ټغر سره کښېني خبرې سره وکړي او خپل وطن ودان کړي. نور مه کوئ که تاسو همدغه رقم خپل تګلار ته دوام ورکړئ خدای دې نه کوي بیا به کابل وران شي او بیا به مظلوم وطن مهاجر شي. زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش دی چې نور سره یو ځای شي او خپل وطن جوړ کړي خپل افغانستان ودان کړي او خپل ملي جنډې په ټول نړۍ کښې ځلان کړي. نور مو کامیابي غواړم.
زمونږ دا خبره ده که نه چې کرزي صاحب ریاګانې ګټلې دي کنډه خبرې کوو او دغه باندې تا ډاکټر عبدالله دې ورسره قرارت وکړي او ځکه چې افغانستان ډېر وینو لمبولی دی او سیلابونو د وینو کښې ډېر تللي دي او نورې وینې دي په افغانستان کښې نه تویي.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي زما سلامونه قبول کړي او زما عرض دا دی وروره چې زه د مقامات نه دا هیله کوم لکه عبدالله چې دی او داسې نور په رایو اچولو د جنجالو نه کوي. د افغانستان غریبو خلکو په ډېرو سختو مشکلاتو رای اچولي دي او دا رای دی باطلوي. زه د دې نه دا هیله کوم چې په دې جنجالونه ونه کړي او د افغانستان د مظلوم ملت په وینو باندې لوبې ونه کړي. د افغانستان خلک په دېرش کلونو کښې په ځینو کښې ولوبېدل او لوبېږي. دوی سره د چوکۍ غم دی. د افغانستان د مظلومو او بېچارهو خلکو غم ورسره نشته.
السلام علیکم. زه عبدالوحید د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د اسحاقخېل ولسوالۍ څخه د ازادي اورېدونکو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه ده ازادي او اوریدم کې د چلون کې څخه دا شایع تاسو ولې شمسو کې څخه دا ازادي راډیو د تبریه پروګرامونه څخه وایستلی او بل پښتنې دا غږ چې آیا که په دې شماره څوک تښته پیغام ثبت کړي تاسو وکولای شوی او غوښتنه درڅخه وکړي چې په د دوو بجو په خپرونه کې نشر کړي آیا تاسو یې نشر کړي وسلام نور مله وخت نن اسم عبدالواحد د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د شاخیر ولکلي نه
عبدالواحد اورور دا چې د ازادي راډیو ته مخبل پیغام ثبت کړي او پښتنې مرستولي مننه کوو د شمسو د کیسو د لړۍ په اړه به وایو چې دغه لړۍ د خبری پروګرامونو د زیاتېدو له کبله د څه وخت لپاره له نشر پاتې شوې ده او پاتې شوه ده چې که څوک له موږ نه وغواړي چې په دوو بجو یې پیغام خپور کړو خپرولی شو که نه نو موږ ته هره ورځ د اورېدونکو په لسګونو او سلګونو پیغامونه راځي موږ هڅه کوو چې د ټولو اورېدونکو پیغامونه د نوبت سره سم خپره کړو نو په همدې خاطر نشو کولای چې د غوښتنې سره سم په هماغه وخت چې اورېدونکي غواړي پیغامونه ورته خپاره کړو البته دوی کولای شي چې د خپل نوبت انتظار وباسي او کله چې نوبت راورسید پیغام به یې خپور شي د نور اورېدونکو پیغامونه اورو
السلام علیکم زه فزن روی د فچراګام ولسوالۍ د برخیلو د کونج کلي نه تاسو سره په تماس کې زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټول ته ورسي بعد سلام موږ دا هیله او خواهش لرو چې افغانستان ښه نظر وکړي ملي اردو خو تربیه کړي او ماشونه جي کړي او ملي پولیس ماشونه جي کړي او امنیتي ملي ماشونه جي کړي ول چې همدغه خلک دي چې په افغانستان کې اقدامات کوي شپه ورځ جنګېږي شپه ورځ دښمن سره مقابله کېږي زمونږ دا خواهش دی زمونږ درې ته یعنی په چراګام ولسوالۍ کې رسېږي په کلینیکونه سړکونه او دا شینه ټول جوړ شي او پاخه شي وسلام به احترام
السلام علیکم زه محمد الله قادری د فاروان د ولایت د سیادر د ولسوالۍ د قراقر له سینا غږیږم موږ د دیارلس او اته اتیایم حجي لمریز کال انتخاباتو ته په درنه سترګه ګورو او هغه خلک چې وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شلې ده دا د فاروان خلک هېڅ نه مني او د فاروان خلک به دویم تړاو په انتخاباتو کې ایس وایم دوا نه ښي په دې چې امنیت نشته دی او خلکو ته جنجالونه پیدا کېږي وسلام به احترام
السلام علیکم زه صالح وزیر د بانینا خبرې کوم او نیز د حامد کرزي نه ده ښایسته چې تا ته راتګ چین ته راځنه وهڅوه ځکه چې نیز د پاکستان د حکومت نه سخت پازوږي سخت په تکلیف کې نر میش پاکستان نه وړي پاکستان میش تو بعدو او میز پاکستان د ښي رات کړه میز پاکستان کې دغه خپل ملګري دا فیصله وکړه چې تر راتګ چین راشي دی افغانستان ورسېږي او میز پاکستان نه وړي باندې نه خبره ده السلام علیکم
پاکستان بنو دغه خبره کا زده زده رجو ټوله کارکون کی تا سلامی نه ویایا زده افغانستان لول پور چروا کو تها نه لا کا چې د بیرو سره د لارې څخه پتو ول سړي دو تر اوسه پورې هیڅ کار نه پسې شوای زده ته هدا هلا کا چې مې سره رډونه په رډینه په خکې او د دې ترپنې وامټه ها خبر راغلی زموږ نه فوجیریا د پاکستان له بونه خبرې کوم او د هغه د ټولو کارکون کی تبیا هم سلامي نه یایا
زه ګلاب خان صابر له ایران خبرې کوم زه د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د پکتیکا دی ولایت د خیر کور د ولسوالۍ د ظفرخیلو د کلی اوسیدونکو یم ازما د افغانستان له چارواکو دا پښتنه ده چې تاسو د افغانستان ملت په پښو دراوي او کاله پښو غرزاوي چې د دریو میاشتو ویزا د وایل لاري په 6000 افغاني یو ټیکټ ورکوي او تاسو دا منئ چې په دریو میاشتو کې د لاس په خواري د ویزا د ټیکټ خرڅ لاس راوړي او زما دا خواهش ده چې دا ویزاد زمینی لاري ورکاسي وسلام
هلو السلام علیکم زه خپل پیغام د سفکوم زه د خوګانی د اوسیدونکو خوګانی اوسیدونکو د شهزاد ولسوالۍ ما دلته په لندن کې ما مونږ ته د لندن ایمبیسی کې ډیر غټ مشکل دی بلکې ویځي مونږ ته ټول پښتنو ته چې کله مونږ په ویر شو نو مونږ ته وی چې تاسو پاکستانیان یاست چې مونږ هر قسمه کاری دومره په عذابې مونږ د لری لری خانونو برمنګم نه لاس لندن ته به سي ته هلته مونږ څنګه یی د شپې دی عملته دی مونږ نیم ته کله وی دا شهر راوړې کله شیدان راوړې کله افغاني پاسپورتونه ولا راولې نو دې اوسره په تکلیف وی تاسو وی پاکستانیان په چې په بیخي تزار لري دې تزار لرون کې خلک دی مونږ یو مشکلم نه حل کړي همیشه چې ویر شو وسره په جنگ باندې یو او یو پښتون ته نه بلکې ټول پښتونونو نه داسې بیزتی کوي چې صدر ته ویمه او دغه د ما مرګره ناشته ده هم تاسو سره خپل پیغام صفقه ده د اعزاز او سیدین کړه زده خو غنه یم.
هلو السلام علیکم، زما نوم رحیم ده، د پکتیا د زده د ولسوال سیدین کیم. از د افغانستان د انګلند کې اوسېږم او د افغانستان د انګلیس سفارت څخه یو خوای تقاضه خواهش لرم دغه تو خلکو څخه چې هغه کسان چې کول شي چې دغه خلک برطرف یا دې ته کوم نصيحت وکړي غواړم دې ته یو نصيحت وکړي ځکه چې د افغانستان امبسي چې هر کله ورشي پښتنه ورشي نو د هغه په وجود د اسنادو بیا هم وایي چې ته تذکره راوړه او ته افغانۍ نه یې دوه کسان راوله چې شاهدان یې هغه امضا وکړي پاسپورټونه افغاني ولري. دغه مشکلات ډېر دي، زه د غټو خلکو څخه دا خواهش کوم چې دغه مشکل حل کړي، خصوصا دغه مشکل صرف د پښتنو دپاره دی.
قدرمنو اورېدونکو، موږ مو دا د پیغامونه خپاره کړه. په دې هیله یو چې په لندن کې به د افغانستان سفارت له ټولو افغانانو سره یو ډول چلند وکړي. البته موږ هڅه کوو چې په لندن کې د افغانستان د سفارت له چارواکو یا په افغانستان کې د بهرنیو چارو د وزارت له مامورینو سره په دې اړه په تماس کې شو. په را روانو خپرونو کې به په دې اړه درته د هغوی څرګندونې هم واورو چې څه وایي، البته که خبرو کولو ته آماده شول. د نور اوریدونکو پیغامونو ته راځو.
خلا د افغانستان له غزنی د ولایت اوبند ولسوالۍ سیما دا پیغام له ښه وکړځې ته زما دا پیغام ورسېږي. دلید افغانیان ډېر اذیت کوي په دفر روزه کې، روزه یې په خوله بس نه کوي، هله ویس مس کوي که کار درلود که نه درلود، د افغانیانو دې وچاره وکړي. وسلام.
السلام علیکم، صادلا جبارخیل دی اشاره کې غلځي ولایت ننګرهار نه خبرې کوم. څرنګه دغه زموږ مملکت در په در خاورې په ورځ ورځ په ورځ د مخالفین بلاسو مشکلات موږ ته پیدا کېږي او نور هم پیدا کېږي. باید دغه رعایت هر څه اخیستې وي، باید کامیابي باید چې دا کار زر تر زر حل شي. دا باید خارجیان داسې ونه کړي چې په خپله خوښه ما ته دلته حکومت جوړوي، بلته که خیر سړی در وله که بد سړی در وله همدغه سړی د چار سو کوي شي. مونږ دغه ستاسې د نړیوالو نه دا کوو چې بس افغانستان کښې خو به نور ستاسې زړه یخ شوی وي، او که نه یې یخ شوی نو داسې وکړي چې هر سړی روان راجل شي او د وطن څوک ټوټې ټوټې شي تقسیمه کړي. په منځ کښې یو ځان بخلاص هره ورځ به دوره وزل نه وي. زمونږ باندې په دغه اختر کښې مرګونه روان دي، لارې ګډې وډې قیمتي زیات دي، شی زیات دي. تاسو خو یو ځل دا خپله دا خلجیان دوی خو د امریکا حکومت په دې غټ مسؤول ده چې تاوله دی دلته راغلی د ناتو قوتونه، دا څه مسؤلیت آینده کښې تاریخي به د دوی په غاړه اوسېږي.
که چېرې تاسو هم غواړئ چې د ازادي او اورېدونکو د پروګرام له لارې مو ستونزې تر چارواکو پورې ورسیږي، نو زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی شئ او خپل پیغام راته ثبتولی شئ. دا پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 00420212145. زموږ د بیا بیا غوښتنو سره لا هم ګڼ شمېره اورېدونکي موږ ته په دې شمېره زنګ وهي، یا د سندرې غوښتنه کوي، او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو استول غواړي. نو دوستانو، دا شمېره چې ما اعلان کړه یوازې ستاسو د ستونزو، مشکلاتو او تبصرو لپاره ده. که چیرې تاسو په دې شمېره زنګ ووهئ، د سندرې غوښتنه وکړئ، او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو او پیغامونو استول غواړئ، نو مخکې له مخکې درته وایو چې ستاسو دا ډول پیغامونه له خپرېدو پاتې کېږي، ځکه په دې شمېره موږ یوازې ستاسو د ستونزو په اړه پیغامونه اخلو او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پیغامونه. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارو. د ژوند شپې او ورځې مو له خوښیو ډکې.
هر شنن گرهار دیکھا مستور ما تراڑا تازه تازه دی سلور ما تراڑا هر شنن گرهار دیکھا مستور ما تراڑا تازه تازه Shut up.